پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لا پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنو ریاست نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې کیدونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي او وایي د په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه طرحې وړاندې شي چې طالبان باید پرې خبرې وکړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان کې د کورونا د نوې بڼې څو پیښې ثبت شوي، پکتیا کې د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو یو نومان وژل شوی، او برما کې پرون څه باندې نوي مظاهره کوونکي په ډزو ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې و قضیه ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې ویروس نوې بڼې د جینو ټایپنګ لابراتوار په مرسته تشخیص کړي دي. د عامه روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو. په بریتانیا کې د کورونا ویروس نوې بڼه پروسه کال په دسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په حواله وړاندې لیکل شوی چې د یاد ویروس د نوې بڼې د خپرېدو قابلیت تر لومړنۍ بڼې 50-70 سلنې ډېر دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 55,300 کسان په کورونا ویروس اخته شوي، او له دې کبله 2,470 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دا دي چې غیر رسمي شمیرې تر دې ډېرې لوړې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو له لیکو لرې کړی چې تورخم کې یوه میرمن په کیبل وهلې وه. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا ګام وروسته له هغه پورته شو چې تورخم دروازه کې په همدې تړاو د پیښې اخیستل شوې ویډیو چې د ده په ټکو پخوانۍ وه وارزول شوه. آریان وایي د پولیسو دغه منصوب وهاب نومېده او نور به ټول عمر په امنیتي ځواکونو کې د کار کولو اجازه ونه لري. کورنۍ چارو وزارت وایي د هر پولیس لخوا د خلکو د ځورولو پیښې ورته د منلو نه دي. د پکتیا چارواکي وایي طالبانو دغلته د بخت په نوم د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو یو نوماند وژلی، او د یوه قومي مشر په ګډون یې شپږ تنه نور له ځان سره بیولي دي. د پکتیا د امنیې قوماندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر مهال د دغه ولایت د ډنډ پټان او ګردیز ترمنځ د لویې لارې په اوږدو کې د احمد خیل ولسوالۍ اړوند د مشکی په سیمه کې شوې ده. امیری وایي بیول شوی قومي مشر شیر علي منګل نومېږي، او ورسره 15 ملګري هم د ده په وینا ولسي وګړي دي.
یو نفر خپل موټر کې ورسره فکر کوم سره ناست خپل نه کوځي چې دغه یو نوم بخ په نامه ستیدای شي کړی دي. نور دې مسره کړی دي، یو موټر دی دی خپل شخصي رنجر و یاره ورسره وړی دي. همدارنګه د یو بل ملګري دي چې هغه بډګار ته هغه زخمي دي. شیر علي بلور نو 15 نفر نور سره شخصي شیر علي منګل سره.
طالبانو تر اوسه د دغه پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. خو د پکتیا چارواکي وایي د اسد په نوم د طالبانو یو قومندان په همدې سیمه کې فعالیت کوي، او تښتول شوي کسان د همدې قومندان له ډلې سره دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په برما یا میانمار کې له پوځي کودتا وروسته پرونی ورځ تر ټولو خونړۍ وه. د دغه هیواد پولیسو د مظاهره چانو د ځپلو په لړ کې یوازې پرون تر 90 تنو ډېر دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي ووژل. دا مظاهرې په داسې ورځ وشوې چې د برما پوځ د وسلوال ځواک ورځ لمانځله. امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او ملګرو ملتونو د پوځ له لورې پر مظاهره چانو ډزې غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې د برما د امنیتي ځواکونو له لورې د تاوتریخوالی بوګنه ولای دی. امریکا او کاناډا په شنجن کې د غور مسلمانانو د حقونو د مسالې پر سر د امریکایي او کاناډایي چارواکو پر ضد د چین بندیزونه وغندل. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په یو بیان کې وویل امریکا د چین د ولسي جمهوریت له لوري د متحده ایالاتونو د نړیوالو مذهبونو د ازادیو د کمیسیون پر دوه کمشنرانو بې اساسه بندیزونه غندي. د زیات کړه د اقدام ظاهرا په شنجن کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونه په تړاو او د شینایي چارواکو پر ضد د امریکا د بندیزونو په جواب کې شوی دی. بلنکن زیات کړه له کاناډا، برېټانیا، اروپای اتحادیې او په درست نړۍ کې له خپلو متحدانو او شریکانو سره په پیوستون کې د چین له ولسي جمهوریت غواړي چې په شنجن کې د مسلمانانو د اقلیت او نورو قومي اقلیتونو د بشري حقونو سرغړونه بس کړي او هغه کسان چې په ناحق نیول شوي خوشي کړي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون د چین بندیزونه د بیان پر ازادۍ او شفافیت حمله وبلله. او د نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې تېره شپه څراغونه د مځکې د ساعت په نوم مړه شول. دا کار هر کال د دې لپاره کېږي چې طبیعت او اقلیمي بحران ته پام واړوي. نیوزیلند لومړنی هېواد و چې د پلازمینې اکلند د آسمان څوکي برج څراغونه یې ګول کړل. په واشنګټن کې بیا د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره مړه شول. په سنګاپور، برلین، مسکو، نیویارک، پاریس او هانګ کانګ کې هم د مځکې د ساعت لپاره څراغونه مړه شول. په ډېرو ښارونو کې له خلکو هم وغوښتل شول د یو ساعت لپاره د کورونو څراغونه مړ کړي او په دې توګه خپل پام د طبیعت او اقلیم ساتنې ته واړوي.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي او وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به دوه طرحې وړاندې شي. خو آیا دا طرحې به د طالبانو لپاره د منلو وړ وي؟
عملي به هغه طرحه وي چې د عملي کېدو وړتیا ولري.
په استانبول کې د غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ترکیې ته رسېدلی. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په کابل کې د اوبو د بندو بندونو چارې په بشپړېدو دي.
شاواروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د 12 هیوادونو دفاع وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د برما پاوز پر مظاهره چانو له وژونکو قوې څخه د استفادې په خاطر وغانده. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې په تېره یوه پیړۍ کې د ښځو پرمختګونو او په وړاندې پرتو ستونزو ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بیر د ښځو د پرمختګونو روان شول. د نجونو ښوونځي پرانستل شوې، ښځو ته د کار زمینې برابرې شوې په هر ساحه کې.
مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې روانو هڅو موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې کیدونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي. ښاغلی عبدالله د فرانسې له 13 تلویزیوني چینل سره په یوه مرکه کې چې تیره ورځ خبره شوې ویل دي جګړې د پای ته رسېدو لپاره دوه طرحې شته چې باید طالبان هم پرې د بحث لپاره د خبرو میز ته کښېني. خو ښاغلی عبدالله دا هم ویلي که چیرې طالبان فکر کوي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو په وتلو سره به دا هېواد ونیسي، لویه تېروتنه کوي. تر اوسه پورې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو ویل کېږي چې په را روانه اپریل میاشت کې په لومړیو کې به البته جوړ شي. نور به له خپل خبریال څخه واورو.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې راتلونکي ناسه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي ګڼي. ښاغلی عبدالله د فرانسې 23 تلویزیون سره مرکه کې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د هر اړخیزو بحثونو لکې دوه خبر ورکړی. د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړیو کې کیږي. د دې غونډې یو مهم بحث له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې حل او پر راتلونکي نظام خبرې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي دوی دوه طرحې لري چې طالبانو سره پرې خبرو ته چمتو دي. هغه زیاته کړې
دو موضوعات زمونږ په مخ دي. یو د لنډې مودې لپاره د قدرت ویش دی. مونږ د قدرت ویش په اړه له خپلو همکارانو سره خبرې او شرایط شریک کړي دي، خو تر اوسه طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. مونږ د قدرت ویش نظریې رد کړې نه ده او چمتو یو چې په دې اړه خبرې وکړو. دومه موضوع چې طالبانو ته به د منلو وړ وي یا نه، هغه به وروسته معلومه شي، خو مونږ له وخته مخکې ټاکنو ته چمتو یو.
خو ښاغلی عبدالله دا هم وایي که طالبان فکر کوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به په زور افغانستان ونیسي، لویه تېروتنه کوي. عبدالله طالبان تورن کړي چې د سولې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او له امریکا یې غوښتي چې له خپل نفوذ په ګټې دا ډله د سولې په برخه کې یوې هوکړې ته چمتو کړي. طالبان بیا د راتلونکي نظام بحث د افغانستان خپلمنځي موضوع بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د ښاغلي عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه ښیي، خو د دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو دوی له یو داسې اسلامي نظام ملاتړ کوي چې د افغانستان ټول لوري پکې ګډون ولري. خو د جمهور رئیس غنی لخوا له وخت مخکې د ټاکنو د کېدو په اړه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې دا طرحه رد کړې. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسون وایي د ترکیې په غونډه کې به بنسټیز بحث د هغې طرحې په اړه وي چې زلمي خلیلزاد وړاندې کړې او د یو مشارکتي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې. شهزاده مسعود چې له همدوی یو دی وایي د مخکني جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ ځینو سیاسونو په دې طرحه کې یو شمېر اصلاحات اړین بللي او ترې ملاتړ یې کړی دی. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
عملی به هغه طرحه وي چې د عملي کېدو وړتیا ولري. زما په اند باندې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اخرنۍ طرحه چې د جمهوریت اصل هم پکې رعایت شوی و، بعض ملاحظات هم پکې و، هغه که اصلاح شي زه فکر کوم چې مناسب ترینه طرحه به همغه د ډاکټر صاحب خلیلزاد طرحه وي.
خو د افغانستان حکومت بیا د ټاکنو پرته د بل هر ډول حکومت طرحه رد کړي او هغه یې خوب او خیال بللی دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هم په دې طرحه کې د یو شمېر اصلاحاتو خبره کړې او زیاتوي د جمهور رئیس غني لخوا وړاندې شوې طرحه هم وررسېدلې، خو د ملي مصالحې عالي شورا په کچه پرې بحث نه دی شوی. خو داسې مهال چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره د سیاسي طرحو د وړاندې کېدو بحثونه مطرح کېږي، په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر کریګس الکساندر د دې ټولو ستونزو ریښه پاکستان بولي. خلی الکساندر د هیل برېټانوي ورځپاڼې ته په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې د پای غوښتنه کړې. هغه زیاته کړې د دې لپاره چې دا جګړه پای ته ورسیږي پر پاکستان باید سخت بندیزونه ولګول شي او دا هیواد د پیسو مینځلو د نړیوال صندوق د مالی عمل کاري ځواک لخوا تور نوملړ کې راوستل شي. کریګس الکساندر له 2003 تر 2015 کلونو افغانستان کې د کاناډا سفیر او تر پای له 2006 تر 2009 میلادي کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونامه مرستیال.
د غرض د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ترکیې ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د بهیر ګړندي کول او په دې هېواد کې د جګړې ختمول دي او هم د سیمه ییز اجماع ملاتړ خپلول. نور به له فریبا ظاهر واورو.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلې نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په خپل لومړنۍ هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره سي. ولسمشر بایدن د پنځمې پر ورځ ویل چې د تخنیکی دلایلو له کبله د میټر لومړنۍ نیټې پورې له افغانستان د امریکایي سرتیر وتل به ګران وي، خو هغه زیاته کړې چې ځواکونه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه سي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي که ټول بهرني ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د می ته لومړۍ نیټې له افغانستانه ونوځي پر وړاندې به یې جنګ دوام وکړي. په همدې حال کې نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خواو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي طالبان به ډېره برخه په دوو یا درېو کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پرون د دې موضوع په غبرګون کې په کابل کې خبریالانو ته وویل
هم آمادګۍ که وزارت دفاع و داخله ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخه ونیسو چې استخباراتي ادارې خبرداری ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سوله غواړئ همدا یې وخت دی راشئ. که داسې پلمې لټوئ چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو تروریستانو مرکز شي نو دوام ورکړئ، او که نه غواړئ نو همدا فرصت دی، وخت مه ضایع کوئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخي د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شوې، خو دا خبرې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې په ځنډ پرمخځي. زلمی خلیلزاد د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره شاوخوا یوه میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو، د دې هیواد یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یوه طرحه وړاندې کړه.
جنگ دولت
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کابل صنعتي نندارتون څخه 300 زره خلکو لیدنه کړې او شرکتونو د 300 زره افغانۍ په شاوخوا کې خپل محصولات پلورل دي. دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نوروز جشن په مناسبت د کابل په چلستون باغ کې 3 ورځنی صنعتي نندارتون جوړ کړی و چې سده پاسه 300 زره کابل خاریان ورڅخه لیدنه وکړه. په دې نندارتون کې د شپېتو شرکتونو لخوا غالۍ، کرنیز محصول، لاسي صنایع، زعفران، ودانیزی توکي، روغتیایي توکي، وچې میوې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، کلتوري او هنري آثار په سلو غرفو کې نندارې ته وړاندې شول چې د کابل خاریانو لخوا یې تود هرکلی وشو. دغه 3 ورځنی نندارتون نن پای ته ورسید. په دغه نندارتون کې د شپېتو شرکتونو څخه 150 هغه یې د صنعتکارانو او سوداګرو ښځو او پاتې نورې د نارینهو لخوا رهبري کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په لویو لارو کې اخاذیو او نامنیو د سوداګرو کارونه ټکنې کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جناقه نبیت نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو میاشتو کې د کابل، کندهار، هرات لویې لارې سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کابل هرات لویه لار له تیرو څو کلونو راهیسې یوه له ډیرو ناامنو لارو ګڼل کیږي. دغه لاره ډیر ځله د چاودنو، د ناټو پر اکمالاتي کاروانونو، د بریدونو، د موټرو د سوځولو، تختونو او یرغمل نیونو، د خونړیو پیښو شاهده وه. د سوداګرۍ خونه ټینګار کوي که د سوداګرو امنیت خوندي نه شي، ګڼ سوداګر به د هیواد پریښودو ته اړ شي. هڅه مو وکړه څو د سوداګرو د امنیت د خوندیتوب په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ونه توانیدو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په خپلې وروستۍ اعلامیه کې سوداګرو ته ډاډ ورکړی و چې امنیت ساتنې ته به یې ځانګړې پاملرنه وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.92 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازم دی راډیو واوریدل. او سمې ونړیواله موضوع د دولسو هیوادونو دفاع وزیرانو په یو ګډه اعلان کې د برما پاوز پر مظاهره چیانو له وژونکو قوې څخه د استفادې په خاطر د برما پاوز وغانده. دغه اعلامیه وروسته له هغې خپره شوه چې له هغې رئیسې چې پاوز په برما کې واک ترلاسه کړی پرون تر 90 زیات مظاهره چیان په یوه ورځ ووژل شول. نور به له منلی بشیر څخه واورو.
په برما کې وروسته له هغه چې پوځ د دغه هیواد کنټرول په لاس کې واخیست، د کودتا د مخالفینو خونړۍ ځپنې پیل کړه. د مارچ په 28 نیټه په دغو ځپنو کې تر 90 زیات کسان وژل شول او دا په برما کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې. د دولسو هیوادونو نظامي مشرانو د کودتا د مخالفینو ځپنه غندلې او د امریکا، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او ګڼو ناټو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په برما یا میانمار کې پوځ د خپل هیواد د خلکو په سترګو کې اعتبار بایللی دی. په اعلامیه کې راغلي مسلکي ځواکونه د چلند نړیوال معیارونه تعقیبوي، د خلکو د ساتنې مسؤل وي، نه هغوی ته د زیان رسولو لپاره. په اعلامیه کې د برما له پوځ غوښتل سوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د میانمار د خلکو د اعتبار ترلاسه کولو لپاره دې هلې ځلې وکړي. د دې اعلامیې د ګډونوالو هیوادونو ډیپلوماټانو هم د میانمار د پوځ په اړه ورته غبرګون ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې هیواد یې د برما د امنیتي ځواکونو پر خونړۍ ځپنه کرکه ښیي او زیاته کړې ده چې دغه پوځ د یو څو کسانو د خدمت په خاطر د خلکو ژوند قرباني کړ. بلینکن زیاته کړې د برما زړور خلک د پوځ د طرحې واکمني ردوي. جنوب ختیځ آسیایي هیواد برما ته د اروپایي ټولنې استازولۍ د دې هیواد د وسلوال پوځ ورځ د ترهې او شرم ورځ بللې ده. ملګرو ملتونو ویلي د شوک کوونکي تاوتریخوالي له کبله د ګڼو کسانو د وژل کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي. د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوتریش د ملکیانو وژنه په سختو ټکو غندلې ده. د سیاسي بندیانو ادارې چې توقیفونه او مړینې ثبتوي ویلي چې یوازې د مارچ په 18 په میانمار کې 1 کسان وژل شوي او د مارچ په 8 دا شمیر 144 لوړ شوی دی. په برما کې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ د دې هیواد واک په لاس کې واخیست او له هغه راهیسې وضعیت بحراني شوی. پوځ د ملکي حکومت مشر آنګ سان سوچی له خپلې دندې لرې کړه چې په نتیجه کې خلکو د ډیموکراسي په ملاتړ پراخ لاریونونه وکړل. سوچی او نور ډیموکراتیک مشران په بند کې دي. پوځ ویلي واکه ځکه په خپل لاس کې واخیست چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې درغلي سوي وه، خو د برما د انتخاباتو کمیسیون دا ادعا رد کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په کابل کې د شاروس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدو په حال کې دي. د اداري ویان نظام الدین خپلواک پرون ازادي راډیو ته وویل د دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا 99% پای ته رسېدلې. نوموړي دغه شان پروان 1400 لمریز کال کې د 340 نورو نوي بندونو د جوړېدو خبره هم وکړه. د پلاسوال کې د چتیر اونې د افغان ولسمشر اشرف غنی په نیمروز کې کمال خان بن هم پرانست. نور به په دې رپورت کې وورو.
له کمال خان بند وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي دغه بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپل اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزخته بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د ښاغلي خپلواک په خبره شورابک بند د جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیونه یورو او د شاو اروس بند د هندیانو لخوا د 350 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوې دي. نوموړی وایي تمه ده چې روان کال د 440 نویو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. د ښاغلي خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نږدې راتلونکو کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په هلمند کې کجکی، فراه کې بخش آباد، فاریاب کې دهنې دره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندوز کې دویم خان آباد، کابل کې شاو اروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې تورای او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادې ادارې په خبرو شوی او راپورونو کې د دې ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلېدو دي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو پوه میرویس خوګیانی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولي.
نه پراختیا دی او بو سرچینو ترتیا لري. متاسفانه د افغانستان زیاتره دی او بو سرچینې هغه د باران او سیلابونه دي. چې د باران سیلابونه د نمودیت په اساس باندې دی هیواد نه بهر وزي نو د بندونو راغول او په تیرا بیا هغه بندونه چلته دي. باران او د سیلاب په سره تنظیم شي او هغه سره راغونډ شي دا د کرنې د پراختیا لپاره ډېر زیات مهم دی. او د بندونو راغول یو اساسي کار دی او په دې باندې به ډېر زیات پانګونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 140 هکتاره ځمکه خړوبوي. او همداشان د 9 میگاواټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د کمال خان بند رغنیز چارې په لومړي ځل په 1345 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې، خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیون ډالر زیات لګښت راغلی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري. د اورزګان مرکز ترن کوټ خار د پخوا په مقایسه پراخ شوی، خو پراختیا د هغه ماستر پلان سره سمنه ده چې لسیزې مخکې د دې خار لپاره جوړ شوی. د ترن کوټ اوسیدونکو حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د دې خار منظمې ودې او پراختیا ته پاملرنه نه ده کړې او خلک اړ شوي چې په دې خار کې له پلان پرته ودانۍ، کورونه او مارکیټونه جوړ کړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه شار که څه هم د پخوا په پرتله پراخه سوی، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکی دی. رحیم الله که څه هم په ترین کوټ شار کې لس جریبه ځمکه لري، خو لا هم خپله اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل لاره مولا او پښت
دا پدینه با ته و چې سبا یا بل ورځ نه شیر روان دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکه باندې مصرف نسکو. په نخښو ډیر خوشاله یم چې مربور سړک را جوړ سي، په چکان هم جوړ سي، نخښې هم برابر سي. هغه د سرا یو لښ څه کراپات سو ورور هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه په ډیر پوم را ته خرڅی جو شځایم پکې جوړولای.
مدنی پال نجیب الله آزادی راډیو ته ویل په ترین کوټ کې د ماستر پلان ناملي کول نه یوازې دا چې د ښار د خپل سری او بیودی او پراختیا سبب سوی، د ترین کوټ خلک هم له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي که چیرې په ترین کوټ ښار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای، اوس به ترین کوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظمه وده کړې وای او له ښکلو ښارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ ښار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري، او دا سیمه له هر پلوه په یوه ښه او منظم ښار د بدلېدو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
دس کسان خو ډیر دي، هغه خلک چې 15 پیسې لري هغه مسندغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه وینه نه نړۍ سبا را نړۍ، هغه داسې بیچارهګان خلک چې دي هغه خو هغه یو د خټو سرای دی او د خټو خونه ده، جوړي مشکل نه ده کې، نو مجبور دي څه وکړي. هغه هغه د خټو کار دی، په هغه خټو جوړي کړي دي، داسې سم ځای دلته څوک نه جوړي، نه روپۍ په مصرف وي، د نقشې په خاطر چې بیریږي استاد علي نور په کلي کې خلک پاینو مینه ځای نه جوړ کړي دي، خو دلته څوک دی خاص توخ ځای نسي جوړولی. خدام
د ترینکوټ د ښاروالۍ د معلوماتو پر اساس دا ښار څلور نه لري او شاوخوا 15 نوي زره کسان پکې. خو آیا هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ ښار اوسیدونکو یادوي اصلاح یې سته، او که سته ولې نه عملي کیږي؟ د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار مو پوښت.
د ترینکوټ ټول ښار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې به هغه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي، او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی، هغه به د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي. د هغه څخه وروسته به په جریان د یو میاشت یا دوو میاشتو کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغې ساحې عملا کارونه شروع.
خو دا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ ښاروال په نږدې ورځو کې د دې ښار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې ښاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو ښاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وې چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلې. اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار په ګډون و ولسوالۍ لري. د عیسایي د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې شاوخوا 500,000 وګړي اوسېږي. البته دا شمیره د هغو کسانو د معلوماتو پر بنسټ ده چې د هویت دسکري اخیستې دي. په اورزګان کې یو لوی سلنه وګړي په ځانګړې توګه ځوانان چې په جګړیزو شرایطو کې رالوی سوي تذکرې نه لري. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست د یوې سروې د معلوماتو پر بنسټ د اورزګان د وګړو شمیر تر 1 میلیون کسانو زیات رسیږي چې د دې 100,000 وګړو لپاره په سیمه کې تر ټولو نږدې لوی ښار ترینکوټ دی. خو په ترینکوټ کې په تیرو 2 لسیزو کې د ښاري ماسټر پلان نه عملي کېده. د دې سبب سوي چې ترینکوټ هسې چې د یو ښار سره شایي واده او پراختیا ونه کړي، او که څوک ورته د لومړي ځل لپاره راسي نو ترې یو ښار زیات به ورته یو ګڼ میشتې کلیواله سیمه ښکاره سي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په دې برخه کې مو په افغانستان کې په تېره یوه پیړۍ کې د ښځو پرمختګونو او په وړاندې پرتو ستونزو ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. خو اوس به له اسدالله لودین نه یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې و قضیې ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې ویروس نوې بڼې یې د جینو ټایپنګ لابراتوار په مرسته تشخیص کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو له لیکو لرې کړی چې تورخم کې یوه میرمن په کیبل وهلې وه. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا ګام وروسته له هغه پورته شو چې تورخم دروازه کې په همدې تړاو د پیښې اخیستل شوې ویډیو چې د ده په ټکو پخوانۍ وه وارزول شوه. د پکتیا چارواکي وایي طالبانو دغلته د بخت په نوم د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو یو نوماند وژلی او د یو قومي مشر په ګډون شپږ تنه نور له ځان سره بیولی دي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر مهال د دغه ولایت د ډنډ پټان او ګردیز ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د احمد خیلو ولسوالۍ اړوند د مشکی په سیمه کې شوې ده. په برما یا میانمار کې له پوځي کودتا وروسته پرونی ورځ تر ټولو خونړۍ وه. د دغه هیواد پولیسو د مظاهره چانو د ځپلو په لړ کې یوازې پرون تر 90 تنو ډیر دیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي ووژل. امریکا او کاناډا په شنجن کې د غور مسلمانانو د حقونو د مسالې پر سر د امریکایي او کاناډایي چارواکو پر ضد د چین بندیزونه وغندل. او د نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې 13 څراغونه د مځکې د ساعت په نوم مړه شول. دا کار هر کال د دې لپاره کېږي چې طبیعت او اقلیمي بحران ته پام واړوي.
که غواړئ چې دا او ځینې نور خبرونه په تفصیل سره ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او مخکې لري چې په تېره یوه پیړۍ کې د ښځو پرمختګونو او په وړاندې پرتو ستونزو تفصیلي راپور ته ورسیږو. کابل چاپي ورځپاڼو ته به کتنه وکړو.
مسیر ورځپاڼې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي که له سولې مخکې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو په افغانستان کې به کورنۍ جګړې ته زمینه برابره شي. وړاندې راغلي افغان حکومت په داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې تر مې میاشتې له افغانستانه د ځواکونو وتل سخت دي. د لیکوال په وینا که څه هم طالبانو ویلي چې دا کار د دوحې د هوکړې نقض دی، خو ویل کېږي طالبانو ته د بندیانو د خلاصون له تور لسته د طالب مشرانو د نمونو ایستل او په ځینو نورو برخو کې امتیازات ورکړل شي نو خې پر یو لړ ځنډ هوکړه وکړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د جګړې دواړه اړخونه باید درکړي چې دوی له بین الافغاني توافق پرته بله چاره نه لري، او له بین الافغاني توافق پرته بله لاره کورنۍ جګړه ده چې ټول زیان به یې افغان ولس ته ورسیږي او هیڅوک به پکې بریالي نه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو قمندان ریچارډ کالر وروستۍ څرګندونې راخیستي چې ویلي که امریکایي پوځیان په اوس وخت کې له افغانستانه ووځي د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. وړاندې راغلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضوري دوام په داسې وخت کې مهم بلل شوی چې جرمني چې د افغانستان مهم ستراتیژیک ملګری او د ناټو مهم غړی هیواد دی خپل پوځي حضور په افغانستان کې تمدید کړی او ځواکونه به د افغان ځواکونو روزنې
او ملاتړ ته دوام ورکوي. ورسپانې ټینګار کړی چې یوازې په افغانستان کې امریکایي پوځ حضور دوام بسنه نه کوي، بلکې په وینا یې چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي چې له ترهګرۍ لاس واخلي او له افغانستان سره نایلان شوې مخامخ جګړه بند کړي. او اطلاع روز ورسپانې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د ځایي سرچینو له قوله لیکلي چې ځانګړي ځواکونه د سیمه ییز قومندان علیپور د نیولو په موخه د کورونو په پلټنې لاس پورې کړی. وړاندې راغلي چې امنیتي ځواکونه د سیمه ییزو مشرانو او قانوني جواز پرته کورونه پلټي چې په سیمه کې ویره او ډار خپور کړی او ډیری د سیمې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. ورسپانې لیکلي که څه هم ویل کېږي چې علیپور له سیمې وتلی، خو د امنیتي ځواکونو دا ډول عملیات مناسب نه دي او باید له سره غور وشي.
د افغانستان سل کلن تاریخي مزل، د ښځو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه، فرصتونه او خنډونه. افغان ښځو په دې موده کې څه لوړې ژورې تجربه کړې او له څه اندېښمنې دي؟ د څوارلسمې لمریزې پیړۍ پیل په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ.
خانمانو جمع شده، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتم که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره.
د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه ثریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ اینډیا ژغدی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه ثریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. او وخت سخت گپ زدن هم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگه خانما جمع
هم دغه ژغونو د دې مریضې پیړۍ پیل د ښځو د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تېرېدو بېرته خنډونه ورته جوړ شول او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاوونه ووهل. شهزادګۍ اینډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، حالا یک مسئولیت داشت.
همدا د مسولیت احساس و چې تر یو شمېر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه ثریا هوډ لاک لاکسو او له خپلې کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپلې لونې وې. په همدې کال یې د خپلې مور اسما رسمیه په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خپرونه هم پیل کړه او دغه راز یې د ښځو لپاره په لسګونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټې حجاب پرته د ملکې ثریا ګډون هم د ښځو لپاره د نوي بدلونونو پایل و او همې پر وړاندې د نه ویلو پایلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه با نفوذ خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې تر ډېرو میرمنو درلودل منع سوه او دغه راز یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل. په 1908 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې 9 میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ښوونځي وتړل، د ولي له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وې د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تېرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نه سي، نو د ښځو له تعلیمي بهیره تیر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغو د داسې یو پورې اغنه کار واخیست پالیسۍ نه، چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پریښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل، او هغه څه چې جنجال پکې نه و، څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
ښځې شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې، خو په دیارلس سوه دولسم کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ښځو غورځنګ او پرمختګ بېرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بېرته راژوندي سول، ښوونځي ډېر سول، افغان ښځو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده، او په لومړي ځل افغان مېرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د ښځو د حقونو مدافع لیکوال او پلټونکی شریفه شریف دا دوره داسې انځوروي:
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بهیر د ښځو د پرمختګونو روان شول، د نجونو ښوونځي پرانستل شوې، ښځو ته د کار زمینې برابرې شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینې په هر ساحه کې. ما اوریدلي چې ډاکتران چادریو سره طب پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په څلوېشت کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي موسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې ښځو ته زمینه برابره سوه چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لومړنۍ ښځینه سندرغاړې میرمن پروین د همدې ادا یوه بېلګه بللی سو چې جرأت یې وکړ په دیارلس سوه نهه ویشتم کال کې د لومړنۍ افغان ښځینه سندرغاړې په توګه رامخته سي او د راډیو افغانستان له لارې یې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړېسته چې خپل هنر تر چادرۍ لاندې تر خپلو مینهوالو ورسوي. د وخت په تېرېدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلي دي، او په دې توګه یې نورو افغان هنرمندو مېرمنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې مېرمنې لکه مېرمن رخشانه، مېرمن جیلا، استاد محواش، مېرمن پرستو او داسې نورې هم راغلي دي، او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په دیارلس سوه دوه دېرشم کال کې په لومړي ځل مېرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ سوه. په همدې دوره کې ښځینه نتاقانی په راډیو کې وګمارل سوې. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ مېرمن وه چې له چادرۍ سره راډیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وریره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یوه وتلې فعاله هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولی، او په ګډه زینب نندارې ته وده ورکړې وه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لار وموندله، خو له چادرۍ سره. په دیارلس سوه اته دېرشم کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمي دي چادر یا مخ پټې حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ سول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لوڼو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسېد. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم نیاد که
سردار داود خان چې راغی په یاد مې دي چې د سینما زینب پر زینو ودرېد. یو شمېر ښځې هلته ور وبللې. زه په شپږم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې ښوونځي د چادرۍ د اغوستلو امر کړی و. په همدې ورځ داود خان میرمنو ته وویل چې سر له ننه تاسې مجبورې نه یاست چې چادرۍ واغوندئ. په یاد مې دي چې د مور مې اوښکې راغلې او ما ته یې وویل چې لوری ته نوره ترې خلاصه یې او حتمي نه ده چې چادرې واغوندې. ما هم بیا نه واغوستله.
تو دغه چادرې لازم نیست که پوپوشي و ما نه پوشیدم.
په همدې دوره کې وو چې ښځو د پرمختګونو په یوه بله پټه هم شک شوده او سیاست ته یې مخه کړه. د ښځو دیموکراتیک سازمان چې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په دیارلس سوه پنځه څلوېښتم لمریز کال کې جوړ سو، د همدې ګامونو یوه بېلګه وه. اناهیتا راتبزاد یادولی سو چې د دې سازمان مشري یې کوله. ښاغلی رفی د محمد ظاهر شاه د څلوېښت کلنې واکمنۍ په دې برخه کې چې د ډیموکراسۍ لسیزه بلل سوې ده، د ښځو فعالیتونه داسې یادوي:
د ډیموکراسۍ په لسیزه کې ښځې وتوانېدې چې شورا ته ولاړې شي، ولسي جرګې غړي شي، په کابینه کې ښځو ته موقع ورکړه شوه. کبرا نورزایی د روغتیا وزیره شوه. په دې ترتیب ښځو بېرته عادي حالت ته راوګرځېدې، تعلیمات شروع کړل.
خو د شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلاتون کې شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو شهرونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې مونږ لویدو د ښځو نومونه په هره ساحه کې وي، په کابینه کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان ښځې وکیلانې وي، په کابینه کې حداقل یوه وزیر مو درلوده ښځه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اول وختو کې نو. خو یوه خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنا نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي، اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندی سره روانو. زه خپله مثلا زه اروزګان کې وم، ما څلورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د هلکانو په ښوونځي کې درس وایلی ځکه د نجونو مکتب نه و.
آغلی شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان ښځې د سیمې په سطحه په مخکښو ښځو کې راتلې. په 1252 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام په راتګ د ښځو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1255 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو 14 کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ درلود. د نظام خپل لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بې اغېزه پاتې نه سوې. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې تر یوه حده پرمخ ولاړې، خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلود. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول.
د وخت بسیار از افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسوه، مثلا له هغوی څخه به تبلیغاتي کار اخیسته، هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېری محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن شول. د خلکو کرکې تر هغه په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام په ړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم هغه چټک قدمونه چې د ښځو په اړوند باندې واخیسته، فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه هغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه ځکه بالاخره څه شو، هغه نظام هم سقوط وکړ، شوروي بالاخره مداخله وکړه او نننۍ بدبختي چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د ښځو د فعالیتونو لپاره یو روښانه دوره وه، خو په عین وخت کې داسې مرحلې ته رسېدلې وه چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمول جنجال ها و مشکلات زنایی که
د هغو ښځو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د ښځو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې له مخې مرستې کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دې ته و چې ویل یې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسي چې باسواده سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د ښځو د جذب لپاره هڅې کېدلې، هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د ښځو ټولنې مشره وه او په جهاد کې یې برخه درلوده، د ښځو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه ښځو لپاره ډېر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه هیلې په بندونه په ولایتونو کې په قریه جات کې
شزو دپاره کوم خاص پروگرام د دوی هم نه وو او شوهرونه ډیر زیاته وو د دموکراسي د ازادي د عقد شوهرونه و د شیونه او د شزو نزنه لکه ناروا هم استفاده کړو د دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
1992 میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شزو لپاره د یو بل فصل کې د کورنۍ جګړو پایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځایه سول ډېره قرباني ښځو ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنیو جګړو اوج و. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نه سو خو یوه فتوا ورکړل سوه چې له مخې یې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې ښځې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې ښځې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د ښځو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د ښځو پرمنځ او د سړي پرمنځ، یو وایي چادر به واچو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرایه، مثلا نغواز و چت نشی. دست یو قسم تون نظر و افراطی غنده دودوی فکرون مثلا پامنز کرالو سوک وایی که دودوی پلاس که پرگرام و برنامه و شز و دپاره و پخل پاره و آزادی دپاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین طول سلور کال پا جنگون پیر شو او شز و دیست دا مولیدن.
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوزو لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو 15 کلنه دوره و چې په 1989 کال کې پایل شو. په دې وخت کې شوزو حتی له کوره د باندې د وټولو حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوزو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بیا غیز نه دی. له همدې کبله د شوزو فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي هغه تشه نسي ډکولی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته سوې وه.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر 11 په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ چې قانوني تر افغانستان راورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتر لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو. خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړې چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس یې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي. لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن هنوز هم به مو فکر
لغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلودې ښکاري چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو او هلکانو تعلیم باید سره بیل وي، له ډیرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډېرو جوړو شویو قوانینو تضمین کوونکي دي.
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی
د افغان شوزو د اندیشنو په اکثر عمل کې طالبانو ویلي چې د پخوا پرتله یې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د ښځې د تیرو 1900 کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیه پرې کړي ډېر بحثونه نه دي سوي. خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله صفیه صدیقي بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیه لري.
سوله قیمت غواړي دی، شک نشته، او هیله مند یو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
یو څه چې باید یادونه یې وسي دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو میرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارایي محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.
شیر.